امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم د خبرونی په سر کې پام وکړئ د خبرونو لندیسته
د ننګرهار ولایت د سکمین پولیس والی کې 13 ورځ مازیګر په بمباری کې شپاړس ملکی وګړي وژل شوی دي د امریکا جمهور رئیس ټرمپ وایي د افغانستان لپاره تګلار به ډیر ژر اعلان کړي او د غرازی ویلی شمالي کوریا ته یو د جمی پر ځای بل خبرداري ورکړی او ویلی دی چې د امریکا وسلې تړل سوي او وډل سوي دي په چین کې د بس یو ټکر سوي شپور دي ستنه مړ دي
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات خو باره کې رپورټونه لرو او د کولرا او تور ژړی په باره کې هم رپورټونه اوریدلې سي اوس په خبرونه خلیل خان تاسو وایي
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د سکمین پولیس والی کې 13 ورځ مازیګر په بمباریو کې شپاړس ملکی وګړي وژل شوي دي چې اته پکې د یوې کورنۍ غړي دي د سکمین ولسوال سازولي امریکا ژغ آشنا رډیو ته وویل چې دغه بمباری تیر مازیګر ناوخته د پایپین په سیمه کې شوې ده هغه وایي یو ځای کې بمباری په یو سوزوکي موټر شوي چې له پاپین سیمې څخه د ولسوالۍ پر خوا روان و او له امله په سوزوکي موټر کې ناست د یوې کورنۍ اته غړي چې ښځې او ماشومان پکې وو وژل شوي دي د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي امریکا ژغ ته داسې وویل
د بهرنیو ځواکونو ډیټل په کې هوایي برید کړی او په دې برید کې حکومت وکړي دي تر اوسه پورې د خرابې چې په دې هوایي برید کې څوک او په څومره شمېر کې کسان دي موږ څېړنې کوو کله چې روښانه شي اوس به ماشي
دوی ونی وړاندې هم په دغه ولسوالۍ کې د هوایي بمبار له امله نه ملکي وګړي وژل شوي وو په دې اړه به بشپړ راپور د خبرونو وروسته واوري افغان ځواکونو له هم د سریپور ولایت د میرزاولنګ د سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي د دفاع وزارت وایي چې په دې سیمه کې د وسلوالو مخالفو د زپور لپاره هوایي او د شپې بریدونه ترسره کړي دي نور تفصیل اکرام شنواری د کابل څخه راکوي
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سریپور ولایت د سید د ولسوالۍ د میرزا ولنګ د سیمې د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو پراخ عملیات لاندې پیل شوي خو دغه وزارت د ویاند جنرال دولت وزیري د وینا له مخې 13 ورځ د میرزا ولنګ په سیمه کې هوایي بریدونه شوي چې له امله شل وسلوال طالبان وژل شوي
چې په هغې کې نورالهدا په نامه باندې چې په قاري احمدي مشهور دی هغه د ځانمرګي بریدونو تنظیم کوونکی و هغه هم د شپږو نفرو سره وژل شوی دی د کلکتا تاوا بندې شیران او د داری په داخل سیمو کې زمونږ عملیات پرون و دغه کسان وژل شوی دي او زمونږ عملیات خدي بد نه دي
خاغلی وزیري امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې په میرزا ولنګ کې افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو سربیره افغان ځانګړو ځواکونو له خوا د شپې عملیات هم پیل شوي خو پراخ عملیات لاندې دي پیل شوي
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي د افغانستان لپاره د تګلارې ټاکل یو ستره پریکړه ده ښاغلی ترامپ یو خبري کانفرنس کې وویل چې دې پریکړې ته بیخي ډیر نږدې سوي دي جمهور رئیس ترامپ په افغانستان کې د امریکا د ولس کله شکلتیا ګډه وډه وګڼله او زیاته کړه چې کوشش کوي چې دغه ګډوډي کمه کړي ښاغلی ترامپ د پنجشنبې په ورځ د نیوجرسي په ایالت کې خبریالانو ته د افغانستان په هکله د امریکا د پالیسۍ په اړه وویل دا ماته یو ډیر ستر تصمیم دی په افغانستان کې راته یو ګډوډ وضعیت په میراث پاته شوی وو او موږ به دغه وضعیت سم کړو جمهور رئیس ترامپ د افغانستان جګړه د خپل هیواد ډیره اوږده جګړه وبلله په همدې حال کې د امریکا د سنا په مجلس کې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر جان مکین چې د سپینې ماڼۍ لخوا د تګلارې د اعلان په ځنډولو مایوس سوی د افغانستان لپاره یې خپله تګلاره اعلان کړه د سناتور مکین په تګلاره کې راغلی دي چې افغانستان ته دی د تروریزم سره د مبارزې ضد اضافي امریکایي عسکر واستول سي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ شمالي کوریا ته د جمعې په ورځ یو بل خبرداری ورکړه وی ویل چې د امریکا وسلې تړل سوي او وړل سوي دي جمهور رئیس ترامپ دا خبره یو ورځ وروسته لاغه کړي چې د امریکا دفاع وزیر ویلی وو چې د امریکا متحده ایالات دې ته تیار دی چې د پیانګیانګ هر ډول خطر مقابله وکړي نور تفصیل شافیه سردار راکوي
جمهور رئیس ترامپ په ټویټر لیکلي که شمالي کوریا غیر عاقلانه اقدام وکړي نو پوځي هلته پوره تیاری نیول سوی دی وسلې تړل سوي او ډکې سوي دي او دی هیله لري چې کیم جون اون به جلا لار وبندي. دغه راز پرون د پنج شنبې په ورځ ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا او د هغه هیواد د مشر پر ضد خپل دریځ نور هم سخت کړ. ښاغلی ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې په ګوام او یا د امریکا په متحدینو دي د توغندیو د برید فکر نه کوي. جمهور رئیس ټرمپ د نیوجرسی په ایالت کې خبریالانو ته وویل که شمالي کوریا په ګوام یا زموږ په متحدینو برید وکړ، داسې څه به ورپیښ سي چې وړاندې یې چا ساری نه وي لیدلی. ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته په اشارې وویل هغه زموږ د هیواد ډیره بې احترامي کړې او داسې شانې ویلي چې بیخي ډیر بد دی. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس د پنج شنبې په ورځ اعلان وکړ چې پوځ پلان لري د منځني واټن څلور توغندۍ د جاپان د لارې په آرام سمندر کې د امریکا د ګوام په سیمه وار کړي. پوځ ویلي دي چې د دې برید پلان به د روانې میاشتې تر پنځلسمې پورې نهایي کړي او د خپل هیواد د مشر امر ته به انتظار باسي. ټرمپ زیاته کړه
If North Korea does anything in terms of even thinking about attack of anybody that we love or we represent or our allies or us
که شمالي کوریا پر هغه هوا چې زموږ متحدین دي رانی جديدي او یا موږ استاسي توپ کوو د برید کولو فکر هم وکړي، نو دوی باید ډیر زیات په تشویش کې اوسي. د شمالي کوریا په پلان کې راغلي دي چې دغه توغندۍ به د ګوام د ټاپو څخه په دیش او څلوېښت کیلومترو واټن کې وغورځوي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پنځه قاضیانو هغه نهاله ګرځولی، خو د دې مطلب دا دی چې د دې پرېکړې شل میلیونه ولس نهاله وګرځوو. د پنجشنبې په ورځ له پنډۍ ښار څخه د نواز شریف د موټرو کاروان د لاهور پر لور خپل سفر په دویم ورځ پیل کړ او تیر ماښام د پنجاب جیلم ښار ته ورسېد، چېرته چې نوموړي د ګوند کارکوونکو ته وینا وکړه. ولسي غونډې ته په خپل وینا کې نواز شریف وویل چې چا د نهاله ګرځولی دا په اصل کې د ولس رایو ته سپکاوی دی، اوس باید ولس وپوښتي چې دا سې ولې وسول، ځکه چې په ده د درغلۍ کوم داغ نشته. نواز شریف وویل
آپ کے ووٹ کو پاؤں تلے روندا گیا، آپ کے ووٹ کی پرچی کو پھاڑ کر آپ کے ہاتھوں میں پکڑا دیا گیا. یہ ہے آپ کے
ستاسو رایا تر پښو لاندې سوي، ستاسو رایا درو غرزولې، دا ستاسو درای ورزش دی، دا ستاسو درایو احترام دی، ستاسو درایو هیڅ احترام ونه کړی. سو نواز شریف زیاته کړه زه په یوه دقیقه کې پنځو قاضیانو له واکه ګوښه کړم، خو آیا دا د کورونو خلکو درایو سپکاوی دی کنه؟ دغه راز نواز شریف وویل چې پوځي امیران اساسي قانون مات کړي، لس لس کاله حکومت هم وکړي، خو په ملک کې داسې محکمه نشته چې د هغوی څخه حساب و کتاب وکړي. دلته یو ټاکل سوی صدر اعظم هم د خپلې مودې پوره کولو ته نه دی پرېښودل سوی. تېره میاشت د جولای په 28مه نېټه د پاکستان سترې محکمې د پاناما اسناد د قضیې د اورېدلو پر مهال نواز شریف د شتمنیو د نه ښودلو په تور نهاله وګرځوي. د امریکا پوځ وایي چې په سومالیا کې د الشباب په وسلوالې ډلې دوه تازه هوایي بریدونه کړي دي. د سومالیا جمهور رئیس محمد عبدالله هی عبدالله ویلي دي چې په دې ګډو عملیاتو کې د الشباب د وسلوالې ډلې یو جګپوړی مشر وژل سوی دی. د چین چارواکو ویل دي چې نن د جمعې په ورځ د هیواد په مرکزي ولایت شنګای کې د یو بس د ټکر له امله شپږ دېرش کسان مړه سوي دي او دیارلس نور زخمیان سوي دي. زخمیان روغتون ته استول سوي دي او د ژغورنې عملیات پیل سوي دي. په عین حال کې د چین چارواکو د دې پیښې د پلټنې کارونه هم شروع کړي دي. پولیس ویل دي چې دغه بس د کولنګ په ټنل کې د یو دیوال سره ټکر سوی دي. تیره میاشت هم هغه مهال یوولس کس مړه او یوولس نور زخمیان سول چې یو بس چې نولس کسه پکښې سپاره ول په لوی سړک د یوې لارۍ سره ټکر وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې په چین کې هر کال په ټرافیکي پیښو کې 2,60,000 کسان وژل کیږي. دا و خبرونه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. د نن اوریدونکو په خبرونو کې مهم واوریدل چې د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د ملکي کسانو پر موټر بمباري سوې چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا لږ تر لږه شپاړس ملکیان وژل سوي دي. دا پیښه تېر مازګر د هسکې مینې ولسوالۍ د پاپین په سیمه کې سوې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د هسکې مینې ولسوال سازولي نن سهار امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې د تیر مازیګر په برید کې شپاړس ملکیان وژل شوي چې اته پکې د یو کور دي. دغه هوایی برید پرون مازیګر ناوخته د پاپین سیمه کې په یو سوزه کې موټر شوی چې د ولسوالۍ په لوخ کته راته. ولسوال سازولی وایي په موټر کې سورو کلیوالو د تازه پیل شوو عملیاتو له یېرې خوندي سیمو ته سرونه ایستل چې د بهرنو ځواکونو جټ تیارې پې بمباري کړې ده. یوې حکومتي منبع امریکا غږ ته ویلي چې په دغه برید کې لس کسان وژل شوي او یوه ښځه سخته ټپي شوې ده. اخوا د ننګرهار د والي ویانت الله خوګیاڼی په ښکاره ټکو نه وایي چې د تېرې ورځې په بمبار کې څوک وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قومندانۍ امریکا غږ ته ویلي دي چې د دغه برید په اړه پلټنې کوي. د سیمې اوسیدونکی محمد خان چې په خپلو لاسونو یې د دغې پیښې د لسو مړو جسدونه قبرونو ته ښکته کړي وایي په وژل شوو کې د خور زوی، د هغه مېرمنه، دوه واړه زامن او یوه لور شامله ده. هغه وایي د یوې بلې کورنۍ ښځه او خاوند هم وژل شوي او د پیغلې لور پښې پرې شوي چې اوس د ننګرهار په مرکزي روغتون کې تر درملنې لاندې ده. د غذایی سړی وایي نن غرمه ورته د مړو د انتقال اجازه ورکړل شوی او که په اولو وختونو کې خلک ورسېدلی وی نو ډېر زخمیان له مرګه بچ کېدلی شو. په دغه ولسوالۍ کې څه کم درې اونۍ مخکې د پاتېحي په مراسمو بمبار شوی او چې د چارواکو په وینا شپاړس داعش او نه ملکیان چې ښځې او ماشومان هم پکې وژل شوي. په هسکمینه کې همدا تېره ورځ د افغان او بهرنو ځواکونو ګډ عملیات هم پیل شوي چې د چارواکو په وینا یو شمېر داعش وسلوال هم پکې وژل شوي دي، خو د اسلامي دولت ډلې لا په دغه مسله څه نه دي ویلي. دغلته څو واره مخکې عملیات شوي و خو ځواکونو له جګړې وروسته ګټلې سیمې پرېښودې او بیرته د داعش پنجو ته ولوېدې. ذبیح‌الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اوریدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، تاسو پام وکړئ دې رپورت ته. افغان ځواکونو لا هم د سرپل ولایت د میرزا ولنګ د سیمې د بیرته نیولو عملیات نه دي پیل کړي. د دفاع وزارت وایي چې په دې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یې هوایي او د شپې بریدونه ترسره کړي. د وسلوالو لخوا د میرزا ولنګ د ملکي وګړو د وژلو د غندنې لپاره په نن په کابل کې د همبستګۍ ګوند لاریون کړی. طالبان وایي ملکي وګړي یې نه دي وژلي. په دې باره کې به رپورټ وروسته واوري، خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پریکړه جدي نه نیسي چې له روسیې څخه د امریکا په سلګونو ډیپلوماتیک پرسونل وباسي او وایي دغه اقدام به امریکا ته پوره پیسې بچت کړي. د امریکا ژه خبر یال مایکل براون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ خبر اعلانو ته ویلي واقعا پوتین مرسته وکړه. ټرمپ زیاتوي
I want to thank him because we're trying to cut down on payroll and as far as I'm concerned I'm very thankful that he let go of a large number of people because now we have a smaller payroll. There's no real reason for them to go back. So I greatly appreciate the fact
that نا از غوالما چې له هغه نه مننه وکړم ځکه موږ کوشش کوو چې د تنخواګانو د مستحقو کسانو لیست کم کړو او تر کومه حده پورې چې د ما پورې ارتباط لري زه ډیر ممنون یم چې هغه ډیر کسان وستل ځکه اوس به موږ د تنخواګانو د مستحقو کسانو وړوکی لیست ولرو. د دوی لپاره دلیل نشته ده چې بیرته ولاړ شي ځکه نو حقیقت دا ده چې زه قدردانی کوم چې دوی زموږ د تنخواګانو د مستحقو کسانو لیست کم کړ. موږ به ډېرې پیسې سپما کړو. سپینې ماڼۍ سمدستي د جمهور رئیس په وینا باندې تبصره نه ده کړې. په ټرمپ باندې انتقاد کېږي چې د روسیې په خلاف جدي دریځ نه غوره کوي. پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د استخباراتي ادارو د راپورټونو د خبرېدو نه وروسته چې روسي په کمپیوټري حملو او نور وسیلو سره په 2014 کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده، د روسي 15 ډیپلوماتان له امریکا نه وویستل او په امریکا کې ورله دوه مرکزونه وتړل. نو له دې نه وروسته توقع کېدله چې پوتین به د امریکا د سفارت او قونسلګرۍ ډیپلوماتان له روسیې نه وباسي. ماسکو دغه رپورټونه ردوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس پر تاسو زموږ د خبريال اکرام شنواری رپورت ده. افغان ځواکونو له هم د سرپل ولایت د میرزا ولنګ د سیمې د بیرته نیولو عملیات نه دی پیل کړی. دغه وزارت دفاع وزارت وایي چې په دې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یې هوایي او د شپې بریدونه ترسره کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سرپل ولایت د سید د ولسوالۍ د میرزا ولنګ د سیمې د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو پراخ عملیات لاندې پیل شوي، خو دغه وزارت د ویاند جنرال دولت وزیري د وینا له مخې تیره ورځ د میرزا ولنګ په سیمه کې هوایي بریدونه شوي چې له امله شل وسلوال طالبان وژل شوي.
چې په هغې کې نورالهدا په نامه باندې چې په قاري احمدي مشهور دی، هغه د ځانمرګي بریدونو تنظیم کوونکی و، هغه هم د شپږو نفرو سره وژل شوی دی. د کلکتا تاوا بندې شیران او د داری په داخل سیمو کې زمونږ عملیات پرون و، دغه کسان وژل شوی دي او زمونږ عملیات خدي بد نه دي.
خاغلی وزیري امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په میرزا ولنګ کې افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو سربیره افغان ځانګړو ځواکونو له خوا د شپې عملیات هم پیل شوي، خو پراخ عملیات لاندې دي پیل شوي. وسلوالو طالبانو د تېرې شنبې په ورځ د سرپل ولایت د سید د ولسوالۍ د میرزا ولنګ سیمه له یوې سختې جګړې وروسته له افغان ځواکونو ونیوله. د سرپل ولایتي چارواکو د ادعا له مخې طالب او داعش وسلوالو د دې سیمې د نیولو وروسته تر 2500 پورې ملکي وګړي وژلي او په سلګونو نورې برمته کړي دي. طالبانو په یو بیان کې د دغې ډلې د وسلوالو لخوا په میرزا ولنګ کې د ملکي وګړو وژل په کلک رد کړي او ویلي دي چې یوازې 8 تنه سیمه ییز پاسون کوونکي وژلي دي. دا چې په رښتیا په میرزا ولنګ کې څه پېښ شوي تر اوسه د دغې سیمې څخه په خپلواکه توګه رپورټ نه دی ترلاسه شوی، خو افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما مشر تدابې چې یماماتو او د افغانستان لوی څارنوال د دغې پېښې د هر اړخیزې څېړنې ژمنې کړي دي. ویلي چې دغه ادارې لخوا د پلټونو پیلې به د افغانستان خلکو سره شریکې کړي. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدي هم د پنجشنبې په ورځ کابل کې ویغونډې ته وویل چې په میرزا ولنګ کې بشري ضد جنایت ترسره شوي دي.
ما و همکارایم آغاز یک تحقیقات گسترده جدی و دقیق را اعلام میکنیم.
خاغلی حمیدی ویل زه او زما همکاران د پراخه دقیقو او جدي پلټونو د پیل اعلان کوو. لومړني رپورټونه دا ښیي چې په دې پیښه کې د بشر پر وړاندې د جنایت عناصر پکې وجود لري او د نړیوالو جدي جنایتونو یوه پیښه ده.
جدي بین المللي هست.
د وسلوالو طالبان لخوا د سید د ولسوالۍ د میرزا ولنګ د سیمې د نیولو وروسته د دغه ډلې لخوا یو شمېر کسان وژل چې افغان حکومت یې ملکي وګړي یې دی. په روانه اونۍ کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د مدني ټولنې د غړو او سیاسي ډلو لخوا د غونډو او لاریونو په ترڅ کې غزل شوي دي. د دې غونډو په لړ کې زه د کابل په شاهدو کې د افغانستان د همبستګۍ حزب د یو لاریون بندوبست کړی و. لاریون کوونکو ویل چې که خلک په خپله راپورته نه شي نو د میرزا ولنګ پیښه د افغانستان په هر ځای کې تکرارېدی شي. د دې لاریون یو ګډون کوونکی زوایا ویل چې خلک باید خپل غم په خپله وخوري، ځکه حکومت د خلکو د غم د خوړلو توان نه لري.
غواړو چې دغه بدبختۍ څخه راوځو او زموږ نه غواړو چې زموږ هر سیخ هیوادوال وژل شي او زموږ میندې کونډې شي او زموږ بچیان بې میندې شي.
د دغه حزب یو چارواکي سیلی غپار په خپلو څرګندونو کې د بلخ والي عطامحمدنور جنرال عبدالرشید وسب او حاجي محمد محقق ترمنځ د نوي جوړ شوي ائتلاف په ګډون په ټولو سیاسي ډلو او خوځښتونو باندې هم انتقاد وکړ چې د میرزا ولنګ د قربانیانو په ژغورلو کې پاتې راغلي او حتی دغې پیښې د قربانیانو سره یې خواخوږي هم نه ده څرګنده کړې. میرمن غفار وویل چې خلک باید خپل غم په خپله وخوري او دا ځکه چې د هغې پر وینا بهرني ځواکونه هم د دغسې پیښو څخه چې د افغانستان په یوه خوا او کله بله خوا کې پیښېږي خلک نشي ژغورلی.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان IOM هغو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې بے له وخت جنگ ځپلی سوریه تستانه نسی ځکه چې بے ځای سی خلک خپل کورونو ته بیرته ستنیږي. خبریالی لیزشلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورت را لېږلې دی.
د مهاجرت لپاره د بینالمللي سازمان په راپورټ کې راغلی دی چې د روان کال په لومړۍ اوو میاشتو کې څه باندې 6000 بې کوره شوي سوریایان خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، چې تقریبا په 2014 کال کې د بیرته ستانه شوو کسانو د ټول شمیر سره برابر دي. د آی او ایم لتاقه اولیویا هایډن نوای اکثره دغه خلک په عین وخت کې راستانه شوي دي، مګر دا ضرور نه ده چې په خپله خوښه محفوظ یا په دوامداره توګه راستانه شوي وي. هایډن نوای:
As the security situation changes in different parts of the country, displacement can occur again. As we noted in the number of people who are displaced this year, which is over 800,000, some people are being displaced for the second or third time.
په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي شرایط بدل شوي دي او بې ځای کېدل بې واقع کېدای شي، لکه څنګه چې تاسې ولیدل په روان کال کې څه باندې 8000 کسان بې ځای شولو او ځینې د دوهم او دریم ځل لپاره بې ځای شوي دي. راپورټ وایي اکثره خلک خپلو کورونو ته راستنیږي. 40% دننه په هیواد کې بې ځای شوي دي، په داسې حال کې چې 14% له ترکیې، لبنان، اردن او عراق نه راستنیږي. په دغه راپورټ کې راغلی دي چې اټکل کېږي له درو نه دوه برخې د حلب له ولایت نه راستانه شوي دي، نورې د ادلیب، هما، رقا او دمشق د شاوخوا سیمو نه تللي دي. هایډن نوای خلک د خپلو پریکړو په باره کې چې کورونو ته یې بیرته د ستنېدو په باب کړي دي بیلابیل دلیلونه وایي. هایډن ان بیا زیاتوي:
They're going back with the hope that they can stay to protect their property and engage in a better and improved economic situation or protect themselves if they're leaving because of the area that they're leaving was less secure of the place they originated from.
دوی خپل کورونو ته په دې هله راستانه شوي دي چې په کې ووسی یا اویش غوري او په خو او اصلاح شوي اقتصادي حالات کې برخه واخلي، یا که دوی له سیمې نه وځي نو دوی به خپل ځانونه وژغوري چې د هغو ځایونو په نسبت چې دوی پکې پخوا اوسېدل لږ محفوظ دي. ځکه نو موږ وینو چې خلک هیله لري د اوږدې مودې لپاره پکې واوسېږي. هایډن نوای بشري سازمانونه دا مني چې سوریې ته په ډله ییزه توګه د خلکو د راستنېدلو لپاره لا وخت نه دی. دا وای سوریا لا محفوظه نه ده او کوم سیمو ته چې خلک راستانه شوي دي په هغوی کې اساسي خدمتونه درک نه لري. دا زیاتوي چې آی او ایم سوریایان نه تشویقوي چې خپلو کورونو ته ولاړ شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
په یمن کې د کولرا ناروغي په زرګونو خلک ناروغه کړي او ګڼ شمېر یې د مرګ شېبې شماري. اکثره یمنی کلیوال صحي کلینیکونو ته په لاره کې چې د ډاکټرانو لخوا ورته مجاني واکسین کیږي د ناروغۍ له امله نه رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان او د سرسلیب کمیټې د یمن له مقاماتو سره د دې ساري مرض د مخنیوي هلې ځلې کوي. په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
سلهاو ناروغان په پرله پسې ډول د یمن د شمالي ولایت هجا، بانی او هیدان د بیوزله سیمو نه صحي مرکزونو ته ور روان دي.
صحي مرکز د سړیو، ښځو او ماشومانو نه ډک دی. د هیدان سیمه د مرض له امله په همدغه حال کې ده.
یمن چې د کورنۍ جګړې له امله هم سخت ځپل شوی دی، اوس د ککړو اوبو په نتیجه کې چې د باران د ناپاکو ساحو او کثافاتو نه دغو سیمو ته رسیږي ناروغۍ خپریږي. باغونه هم په همدې چټلو اوبو خړوبیږي او د حکومت د هغو روغتیایي وزګارو مامورینو د لاسه چې معاشونه یې نه دي اخیستي دا هیواد د کولرا د مرض په مرکز بدل کړی دی.
هغه سهار وختي ناروغه شو، موږ کلینیک ته یووړ او په لاره کې یې ډېرې کانګې کولې. کلینیک ته په رسېدو هماغه ورځ یې سا ورکړه، دا هر څه د سترګو په رپ تېر شو.
ملګري ملتونه او نړیوال خیریه سازمانونه وایي دوی دې ته حیران دي چې دا مرض څنګه په سرعت خپریږي. د سر صلیب د کمیټې په وینا په هارو 130 یمنی خلکو کې په یو د شک دی چې د کولرا په مرض به اخته وي.
که د کولرا د سرایت له اړخه وګورئ تاسو وینئ چې دا مرض نیو په سلو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له کبله خپریږي او خصوصا د کاریزونو د اوبو له امله خپریږي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس د تیر اپریل میاشت راهیسې تر اوسه شاوخوا 2000 کسان مړه شوي دي او 400,000 نورو باندې شک دی چې د کولرا مرض به لري. د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې 5 میلیونه داسې خلک شته دی چې د خوراک دپاره څه نه لري او په دې کې 2 میلیونه یې بالکل خوارځواکه دي. شاوخوا 4.5 میلیونه نور اصلا پاکې اوبه او صحي چاپیریال نه لري. دا وضعیت څارونکي وایي تر څو چې د یمن خلک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا نه کړي د کولرا خپرېدل به په همدې سرعت دوام ولري او دا د روانې جګړې په جریان کې یو ناممکن کار ښکاري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
تر نوریدونکو، تور جړی یو ډول میکروبي ناروغي ده چې ورته هپاتایتس هم ویل کیږي. د دې ناروغۍ په باره کې موږ په لندن کې د ډاکټر امان شمس چې د اینې یا ځګر د ناروغۍ متخصص دی پوښتنه کړې چې اینه څه ډول غړی دی او څه ډول حیاتي دندې په غاړه لري. هغه وویل
اینه د هضمي جهاز یو مهم غړی ده چې هغه د په نس یا د لړمون په ښه طرف کې موقعیت لري او ډېرې حیاتي وظیفې په غاړه لري. یو هم د هغو وظیفو څخه د غذا په هضم کې مرسته ده. د ګلوکوز ذخیره کول دي په هغه وختو کې چې موږ تاسې غذا ونه خورو. په ځینو وختو کې د دماغ لپاره د ګلوکوز ضرورت وي او هغه په فوري شکل دینې له لارې وجودیت ونه لري، په یعنی کې انسان بې هوشه کېږي. له هغه سره په څنګ کې د بدن په معافیت کې ډېر غټ رول لري او مهم دغه رول ادا کوي. او تر ټولو یو بل مهم وظیفه چې ادا کوي هغه یا سرته رسوي، هغه هم د مضرو موادو بدن ته د ننوتو مخه نیسي. خصوصا هر هغه مواد چې موږ تاسې د هضم له لارې چې وي خورو هضم شي، که دواګانې دي، که هر څه مضر مواد چې دي لومړی د ینې څخه تیریږي او هغه تصفیه کوي، پاکوي، د هغه څخه وروسته بیا نور بدن ته رسیږي.
ډاکټر شمس وایي هغه وایروسونه چې د ینې د التهاب سبب ګرځي هغه هپاتایتس ای بی سی ډی او ای ده، خو په خاص ډول هپاتایتس بی او سی د ینې یا جګر د التهاب سبب ډیر ګرځېدای شي. خو د تور جړې د علایمو په حق له هغه داسې وویل
هپاتایتس بی یا د تور جړې تقریبا په افغانستان کې ډیر عام ده. د سنگرل کیږي چې دی تقریبا 1 میلیون کسانو یا دی 50,000 څخه تر 1 میلیون کسانو پورې امکان لري په هپاتایتس بی باندې اخته یا په تور جړې باندې. هغه دوه شکل باندې انسانانو باندې پوهېدلی شي. یو که څوک لومړی ځل ورباندې اخته شي، هغه وختو کې امکان لري انسانانو ته یرقان پیدا کړي یا ژړی پیدا کړي، خستګي ورته، تبه ورته وشي او یا د بدن دردي. دغه ناروغي پس له یو څو هفتو له منځه ځي. بیا وروسته په ځینو کسانو کې، ځینې کسان له دې وایرس نه ځان خلاصولی شي، ځینې کسان بیا ځان ځینې خلاص نه کړي، له هغو سره د عمر لپاره پاتې شي او هغه بیا د دې باعث ګرځي چې ینه خرابوي. کوم وخت چې ینه خرابه سوله، بیا په هغو صورتو کې کوم عرس چې منځ ته راځي، هغه د وزن له لاسه ورکول، هماغه د انسان شکل سره له دې چې سترګې زیړي، زیړی ولري یا ژیړی ولري، له هغه سره په څنګ کې شکل تور ښکاریږي، وزن یې له لاسه ورکړی، ډېر زیات په خېټه کې اوبه ورته پیدا شي او یا دماغي یا عصبي مغشوشتیا ورته پیدا شي. دغه هغه نهایي وخت ده.
موږ د ډاکټر صاحب امان شمس څخه د تور جړي د واکسین په باره کې وپوښتل. هغه داسې وویل
خوشبختانه هپاتایتس بی داسې ناروغي ده چې واکسین لري. د واکسین استعمال سي ده هغه هر هغه څوک چې په فامیل کې هپاتایتس بی ناروغ ولري یا د تور جړي ناروغ ولري، د هغه فامیل نږدې خلک چې د ټول باید واکسین ولګي. وجه دا ده چې هغه یو له بل سره شی ګډوي، فکر یې نه وي، امکان لري ولاړ شي. که د ښځه په هپاتایتس بی یا په تور جړي اخته شوي او یا مېړه ورباندې اخته وي، دغه بل جانب نفر یې باید واکسین ولګي. له هغه سره په څنګ کې هغه مورانی خصوصا ټول حامله شزه دي، ما خو توصیه ټول حامله شزه ته دای چې ولاړ شي خپل وینه، چې په افغانستان کې هپاتایتس بی ډیر زیات عام ده، وینه معاینه کړي. که چیرته دی هپاتایتس یا دی تور جوړی ناروغي ولري، څوک چې ماشوم پیدا کیږي هغه ته باید واکسین ولګول شي. که چیرته واکسین ورته ونه ولګول شي، نو د مور څخه ماشوم ته انتقالیږي او هغه بیا د ټول عمر دی یعنی د خرابېدو باعث ګرځي. نو واکسین که ډاکټرانی د ډاکټرانو ته ټول ته ماده توصیه ده چې باید واکسینونه ولګي، ځکه په وجه دې باندې چې هغه له ناروغانو سره سروکار لري، دی غولوینو سره، له معایاتو سره. اوله خبره دا ده چې دوی ورباندې اخته کیږي، دومه خبره دا ده چې دوی بیا نور خلک ورباندې اخته کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې تاسو ټولو پر خدای سپارم.